السلام علیکم په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم پایل په خبرونو کو د طالبان د حکومت وایي چې بهولا مجاهد وایي سیمه ایز اتصال ډیر مهم ده او اوس د ته فرصت برابر شوی دی ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې سیمه ایز اتصال په اړه یو سیمینار ته په وینا کې انکړی ده نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ایښی وایي په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي خو نوموړي په دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي
ټول ښکېل هیوادونه چې د افغانستان له مځکې نه ګټه پورته کوي تجارتي ګټه او مشروع ګټه هغوی ته د دې سیمې امنیت مهم شي او دوی بیا نه تخت و تاز په موږ باندې وکړي او نه نورو ته اجازه ورکړي دا سیمه نه امنه کړي لکه نن سبا دوبۍ دا حیثیت لري په سیمه کې تاسې پوهېږئ که دوبۍ کې ډېرې وړه پېښه هم کېږي ټوله نړۍ غوغا پورته کوي ټول نړۍ هغه عمل او عکس العمل کوي او غندي ځکه هغه نقطه د ټول دنیا لپاره مهم ده هلته سرمایه ده هلته پیسې دي هلته د خلکو ګټې دي هلته د خلکو راکړه ورکړه
طالبانو د حکومت ویان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د امریکا لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د سیشن بې په ورځ د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کېږي بلینکن دغه راز تمه وښوده چې نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري د ایران په خارونو کې پرون او تیر شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې مل دی وی دیکتاتور په خبرو شوو تصویرونو کې خلک په تهران کرج مشهد اصفهان شیراز رشت او ګڼو نورو ښارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کیږي د تهران په شهرک غرب سیمه کې امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې وکړې د دې ښار په نورو سیمو کې هم خزو د اعتراض په دود ټکري له سرونو لري کړي وو او مرګ په دیکتاتور نارې وهلې د اوکرين په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنځشنبه هم دوام کوي د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د دیرشو هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکرين د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکرين په بیلابیلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی آزادی رادیو اوری اوډانې په خبرونه کې بریده غو موضوعاتو تفصیل اوری د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې خزې دي آیا افغان خزو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کافي مبارزه کړې ده
خپل د خزو قوت خي ستر نه پوري طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکریا بارکزي سره مرکه کړې ده آیا نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی
د افغانستان فعلی وضعیت ورته په عمر اندازه چې باید تشویش ولري دی او څخه تشویش نه لري
د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي شنکې کړو خیل نظر پوښتلی دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیت سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا راکمه شي په دې اړه چې ولې په افغانستان کې طبیعي پیښې خلکو ته ډیر زیانونه اړوي یو تفصیلي راپور لرو
څوته کې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یو مقاومت ډیر لوړ وي کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوو نیمه خبرونه مهروي نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه او د بشري حقونو. خو لومړی به د بشري حقونو موضوع ته مخه کړو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي ښځې دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې پرونې خپور کړی ویل شوي افغان ښځې ډېرې غټې غوښتنې نه لري، بلکې غواړي چې لومړني حقونه یې ورکړل شي. له دې سره هممهاله د دې ډلې د ښځو مسؤولې ویلي افغانستان له نړیوالو هېر شوی دی. نور به له عصمت څاروانه واورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې افغان شزي د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بلل دي. په دې راپور کې ویل شوی چې شزو په تیر یو کال کې بیل دي چې ستړیا ومني، اعتراضونو ته دوام ورکړي، تو اساسي حقونه یې ورکړي شي. راپور وایي چې افغان شزو د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د مساوات، حقونو، عدالت او اصول لپاره مبارزه کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان همداراس ویلي د ښځو اعتراضونو او مبارزې له دې سره سره دوام کوي چې طالبانو د حقوقي نیونو او ځپنو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې وړاندې راغلي ښځو په اکثرو مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او آزادۍ نارې وهلې دي. له بل خوا پرون په لندن کې د بریتانیا صدر یاسمه لیسترس د افغان جنو او ښځو وضعیت د اندېشنې وړ وباله او د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وویل هڅه کوي چې په افغانستان کې جنو او ښځو ته مالی مرسته زیاته کړي.
څه چې په افغانستان کې کیږي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ویریږم چې ښایي د افغان ښځو او نجونو حقونه او فرصتونه په ټولو برخو کې شاته تګ وکړي. څه چې موږ کړي دي دا دی چې ډاډه شو ښځې او نجونو ته زموږ بودیجه احیا شي. د بهرنیو چارو وزیر به خوشحاله شي چې له یوې ډلې سره په دې اړه پر نورو ګامونو خبرې وکړي.
په همدې حال کې پرون د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخي مسؤلې هیدر بار وویل چې نړیوالو افغانستان هېر کړی دی. د آزادي رادیو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې بشري بحران او د بشري حقونو وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
د اوکراین تر جګړې مخکې هم د نړۍ د ډېرو مشرانو لیوالتیا نهیلوونکې وه او احساسېده چې د افغانستان بحران هېر کړی دی. اوس احساسېږي چې نړۍ افغانستان بیخي هېر کړی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان بشري وضعیت د ناوړه کېدو خوا ته روان دی او په افغانستان کې بشري بحران نه حل شوی پاتې دی.
تر دې یو ورځ وړاندې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل افغانستان ته د نه پاملرنې له کبله پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ. ښاغلی بوریل د اروپایي اتحادیې د سفیرانو په غونډه کې وویل تیر کال ټولو د افغانستان په اړه خبرې کولې، خو اوس افغانستان چیرې دی؟
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د څار سازمان افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بللې. آیا افغان ښځو په رښتیا د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې ده؟ دا پوښتنه عصمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او په ناروې کې له پخوانۍ سفیر شکریا بارکزی څخه کړې ده.
افغان میرمنو مقاومت په رښتینی ډول باندې یو هغه ستر مقاومت دی چې د جهل او نادانۍ په مقابل کې درېدلی او د خپل د حق غوښتنې لپاره په تېر یو کال څو میاشت کې افغان میرمن خپل مبارزه جاري وساتله. او دا تر ټولو برحق مقاومت دی، ځکه چې هم یو دینی فرض دی او هم یو ټولنیز غوښتنه ده. دا هغه مقاومت دی چې بغیر له دې نه څوک ټوپک په لاس واخلي او یا هم د انسان وژنې یا کراکو نفرت لپاره کار وکړي، برخلاف برعکس د عدالت لپاره، د حق لپاره، د تعلیم لپاره، د معرفت لپاره دغه مقاومت جریان لري. از فکر کوم دا مقاومت د ستایلو وړ دی.
ښځو اعتراضونو ستاسو په نظر ګټه کړې ده، ځکه چې عملا که ګورو طالبانو د ښځو په برخه کې په خپل پالیسي کې کوم تغییر نه دی راوستی؟
که چیرې تاسو ګورئ په تیر یو کال څو میاشت کې طالبان تقریبا نږدې 10 حکم او فرمان او محدودیتونه د ښځو په سر باندې ولګوله، او دا په خپل په صغر د ښځې په ټولنیز برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نظامی برخه کې، په هیڅ برخه کې دوی دومره فرمانونه او اوامر نه درلوده، مګر د ښځو په محدودیت کولو کې دوی دومره درلوده. او زه فکر کوم دا خپل د ښځو قوت ښیي. د دې ترڅنګ موثر دی، ځکه دغه موثریت چې تر ننه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دغه موثریت چې د افغانستان میرمنې اوس هم خپل حقونو لپاره خپله دایې جګه ساتلې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې ویلي دي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي خزې دي. آیا خزو په رښتیا هم د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د شکریا بارکزی څرګندونې واورېدې. دغه راز د بشري حقونو د څار سازمان ویلي نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. په دې اړه بیا هم زموږ همکار عصمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې د بلې غړې د بلې پخوانۍ غړې شینکی کډو خیل نظر پوښتی دی.
زما په اند باندې دنیا افغانستان هیر کړی نه دی، خو تر اوسه پورې په څومره چې انتظار کې د په هغه اندازه ورته لومړیتوب نه ورکوي، یا د افغانستان فعلي وضعیت ورته په هغومره اندازه چې باید تشویش ولري دی ورڅخه تشویش نه لري. چې له دغه فرصت نه متاسفانه په افغان ولس باندې خورا ډېر فشار راغلی دی، د خپلو ډېر ابتدایي حقونو څخه محروم دی، اقتصادي وضعیت فوق العاده خراب دی، افغانستان کې د کار زمینه نشته، د قیمتي خپل اوج ته رسیدلی او خلک له ډېرو ناخوالو سره مخ دي. خو تر اوسه پورې هم دنیا له حوصلهمندۍ نه کار اخلي، د افغانستان موضوع دومره په جدیت نه تعقیبېږي چې دې باندې بحث وکړي او طالبان د خپلو کړنو په مقابل کې مسؤلیت پذیره شي، چې دا نگرانی د بشري حقونو د څار سازمان په زما په نظر پر ځای دی.
بشری حقونو د څار سازمان وایي افغان ښځې لوی غوښتنې نه لري، بلکې د لومړنیو حقونو غوښتل کېږي. که طالبان یې ومني د دوی له مشروعیت سره مرسته کوي. تاسو څه نظر لري؟
افغان مېرمن ډېر ابتدایي حقونه چې دوی حق دی چې باید هغو حقونو څخه محروم نشي، لکه د زده کړې حق، د کار کولو حق، د گشت و گذار حق، د هغه مسایل دی چې افغان مېرمن مطلق باید ولري. اما متاسفانه چې په مختلفو بهانو باندې دوی له دغه حقونو څخه مېرمنې محرومه کړي، او هیڅوک د دې وضعیت بررسی نه کوي، په دې وضعیت باندې اندېښمن نه دي. او حتی طالبان فکر نه کوي چې اوس په افغان مېرمنې، هغه مېرمنې چې نارینه همراه په ژوند کې نه لري، د هغوی ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ دی، چې واقعا دا د نګرانۍ وړ دی، او افغان جلکۍ ولې د زده کړو څخه محرومه شي. زه فکر کوم د نجونو محرومیت له زده کړې او له کار څخه دا نه بشري عمل، نه انساني عمل دی، نه افغاني او نه اسلامي او شرعي توجیه لري، چې واقعا په دې باندې باید نړیوال جدي فکر وکړي، او دومره حوصله باید ونه لري، او طالبان د خپل کړنو مقابل کې باید جوابګوی اوسېږي. ځکه چې هڅومه دا وضعیت دوام کې نه د افغانستان په ګټه ده، نه د طالبانو او نه د جهان په ګټه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کډو خیل و چې د بشري حقونو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه چې نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا کم شي. د دې خونې په اساس د دوه هیوادونو سوداګرۍ په کال کې له 3 میلیارد ډالر اوس 800 میلیون ډالر ته راکته شوې ده.
افغان سوداګر وایي چې اپټا تړون یا د افغانستان پاکستان د سوداګری ترانزیت موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ستونزو سره مخامخ کړي ده. دا په موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ په تجارتي راکړې ورکړې کې د آسانتیا دروستلو په هدف د 2010 کال په فبروري کې لاسلیک شوې و. خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان اوس خپل شرایط سخته کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خان جان علي کوزی وایي چې اپټا موافقه د ترانزیت په برخه کې د افغانستان لپاره سخت شرایط وضع کړی دي،
خصوصا د بیمه مسله، همدارنګه د سکیورټي مسله، د بانکریر مسله، حتی 15 قسمه ګارانټي د افغاني ترانزیت نه اغستل کیږي په کراچۍ کې. او دا هر څه چې دی د دې باعث دا شو چې زمونږ ترانزیت چې یو وخت کې د پاکستان سره د کال تقریبا یو لکو اضافه د یو لکو کانټینر تر رسیدو معمولی تر رسیدو هغه راټیټ شو 10000 او 15000 او 10000 ته. او منګه اوس مجبور شلو چې ترانزیت د کراچۍ د لارې نه ونکو، یا د بندر عباس د لارې نه، یا چابهار د لارې نه، یا همدارنګه د مرکزی آسیا د لارې نه وکړو.
پاکستانی رسنۍ وایي چې په ځانګړي ډول په وروستیو کې د پاکستان له لوري په اپټا کې شرایط سخت کړای شوي دي. دوی د بیلګې په ډول وایي چې پاکستان افغانستان ته له هر ترانزیت کیدونکي کانټینر له یو لک تر یو نیم لک روپۍ بیمه غواړي او کرایه هم لوړه کړې ده. پاکستانی رسنۍ زیاتوي چې پاکستان پر لپسې ګمرکي تعرفه لوړه کړې او له دې کبله افغان سوداګر مجبور شوي چې خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړي. شغله علي کوزي وایي چې په دې اړه خپل اندیشته د دوه هیوادونو د ګډې سوداګري خونې لاري له پاکستان سره شریکه کړې ده او هغوی هم په دې پوهیږي.
هغوی وعده وکړله چې دا مشکلات به حلي، مګر تر اوسه پورې د بیمې مشکل جدي دی، نه دی حل. د ټرک انټرویوز مشکل چې دا اوسې پیسې جګې کړې دي، ټولې موټر ولاړې دي، دوه چندې کړې دي او هڅه ضرورت هم نشته. بل خبره دا ده چې دوی زمونږ نه د بانکي په ارتباط باندې ګارانټي اخلي، ګارانټي لیټر اخلي، او هغوی موږ مجبور یو چې د بانکي نه موټر واخلو، او هغوی په بازار کې کرایه دوه لکه دوی موږ باندې څلور لکه حسابوي.
له بلې خوا پاکستان وایي چې دغه هیواد ته د قاچاقي مالونو د مخنیوي لپاره د کانټینرونو د څرک لګولو وسیلې جبري کړې دي.
د لوګر یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو موټر تختونو او ځینو نورو جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوې چې دوی اندېښمن کړي دي. د لوګر یو شمېر اوسیدونکو په لوګر کې ځایي امنیتي او کشفي ارګانونو غواړي چې دا ډول پیښو مخنیوي وکړي. نور په دې راپور کې
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمېر اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پی خو دوی فکر نه آرام کړي او د خپل مالونو ساتنې ته په اندېښنه کې دي. د لوګر درې تنو اوسیدونکو عطا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ رادیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېر غلاوي شوې دي په دغه خودي ولایت کې. همدام غوښتنه چې سامي دولت د مکلفیت دی خبره مسولیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15000 روپۍ کاروبار روان کړی دی، دغه سبا راځو غرپې ماته کړې وي، باب مخ ته ځای کې دوه درې غرپې ماته کړې وي، دایمان دیوال غرپې ماته کړې وتی. دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته د راختې مارکیټ نه یو موټر هم بیولا وو، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په برا کې کوټلې ګمونه واخلي. 15000 روپۍ دلته سرمایه وکړو، هغه هم شپې مل ټوله شپه په ډار کې باندې تر شي چې سهار راځو کدا شغله مات کړی.
بلخوا د چارو کتونکو بیا په ټولنه کې د غلاو د پیښېدو لاملونه لوږه، غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد د رضوی
مثلا یو کس چې کورنۍ نختی ده، هغه د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري، دا کېدای شي په دې ته مجبور شي چې دا ډول غلا وکړي. خو بل پلو بیا ځینې کسان کېدای شي دغومره امکانات ولري چې سهار او ماښام یې وخوري، خو په دې خاطر باندې چې دا د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی، دا په دې خاطر باندې دا هڅه کوي چې باید یو غلا ترسره کړي. او مثلا که دته د 500 روپۍ خواړه رسیږي، دا په دې هڅه کې د شلو باید ورته ورسیږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا اویا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان احمدالله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاس ته لوېدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت ناوخته زموږ د هیوادوالو پرستنی جوړی. بدبختانه درته ویل شو چې په تیرو شلو کلونو کې زمونږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي موادو روږدې سوي دي، چې د اکثریت د غلو برخه هم همدا کسان جوړي.
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی، خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړي ډول غلاوې، په پټه د نشه یي توکو کاروبار، همدارنګه موټر تختونې هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن پنځشنبه د اکتوبر 14 د طبي پیښو جوړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منزل کېږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبیعي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زرهاوې کورنۍ بې کوره شوې او دغه راز ډېر کورونه وران او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. ولې طبیعي پیښې د نورو هیوادونو په نسبت په افغانستان کې درانه تاوانونه اړوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکی نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بیځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخڅو کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر دار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بکې دی اوسپوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخې دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلک سره ټول غریب حال ته لکه 100% کې 90% ټول داسې غریبانان دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کوره نه دی، دلته په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محبت نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمی را رسیدو نه غم وخوړل شي. که چیرته د ژمی په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سرمنډه تړه کوي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډه ده مځکه لري، موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو مؤسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیل شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا له زلزلې څخه وروسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډېر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترینه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسې پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم استوا باید بیرو وکونند.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیواله ورځ ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبله او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنی کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوبله ډېره کړې ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یې مقاومت ډېر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه که جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړوونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یو سرپناه جوړه کړي.
د پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 300 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مرا خراب کړه،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې بزمکې راته خرابه کړې ده او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له را رسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي هغه وخت ګټه نه لري، نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شو په یو کم کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسي او سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو دغې کم ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل چې راغی یو ورې خو فصلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان د اوبو د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شي، را منډه م کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه م وایستل، ولاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالی، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوی ته توی شوې. زموږ غوښتنه دا ده له خیری مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې چېرې د موږ سره یو همکاري اوسي، چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پرې باندې ویایو. فصلونه فصلونه ختم شو، کار کار نسته، یو شی نسته. نو چې لرو چې لا یې وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې پرې وشي باندې خوله نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غوره کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پوخانی مرستیال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو اصطلاح لرو چې د اوبو لارې اشلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې، که خسارات یې هم درلودل ډېر کم ول. خو موږ انسانانو او زموږ هېوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
د طالبانو د هوا پیژندنې اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واورې او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي؟ د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو، صحي برخې، ټول امکانات لري او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسې وګورئ، کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي، نو هلیکوپټر پسې راځي او وړي.
زخمی را بالا میکنه میباره که تلف نشه.
که چه هم طالب حکومت پراتلون که در طبیب پیخو پرانده مخکی لمخکی تیاره او در دیر مرگ جوب لکمول او توانون اختل پرکو مشخص پلان نده ایلن کرده، خوویلی دی روستی و زلزلو او سیلاب زپلو تا در رسیدن پا برخه که نریوالو مرستو تارتیالاری. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدون کې سید په څیر د ډیرو زیانمنو شوو هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سید هیلمن دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه یې کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول یې خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کرکیله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بېخه حل شي.